trois amours.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. شنبه ده د بریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږویشتمه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. په کابل کې په لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې شوي ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. د غونجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته یې د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات پسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمن وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرشو ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې څلور شپېته ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتسک کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغان نجونې چمتو شوې چې 500 ډالر سي خو دوی په ورسته شیبو کې نه هلي سوي.
طالبانو ترتیری سټیشن بجمنه کړي و چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستوي.
مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمت کې دروغ ویلي.
د طالبانو حکومت وایي د روانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره دي په هیواد کې دننه زراعتي محصولات او حاصلات زیات سي. د هموري چې غزنی ته د حواله تولیدو سره زیات سیلانیان ورځي.
بس له ملګرو سره ولاړو ښه منظره مو وکړه لکه دغه وکوزل ته ناشي بس دې ګم باندې کړی د نو جمعې ورځ ده ډیر خوشحاله.
کونړ کې پر ځینو کورنیو بشری مرستې ویشل شوي.
اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
راپورونه وایي په اوکراین کې روسي ځواکونه له څه باندې یوې میاشتې وروسته هم هغسې چې خبرې کېدې پرمختګ نه لري. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. د لوبو له میدانه او تاندې څانګې
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غډه اعلامیه کې د طالبانو له خوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، بریټانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربی امارات او غابن هیوادونو په یو غډه اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یو برخې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د دایمي استادې لانا زکی نصیب الخوول استل شو راغلی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغان انجونې چمتو شوی وي چې خوانځي او تولاړي سي. خو دوی په ورستیو شیبو کې نه هیلې سوي. د دوی هیلې د خوانځي په دروازو کې لمانځه ولاړي. هغه مهال چې دوی په هیڅ وجه په یو خپل سره پریکړه کې د زده کړو له حق محرومي سوي دي. دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو ورستیو اونیو او میاستو کې لنډ والی ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان نجونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسوړو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د خونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته دیونه کې یو میلیون زیات انجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولای دوی نوري نه هیلي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی دایمي استازي مونا جوول
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره خوانځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیه غوښتنې په اړه مود د طالبانو نظر وپوښت خو ویاندې ځواب را نه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېر چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې خوانځي پرانیزي خو په خپل اجمانه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریز د دې پریکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایاند چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا حبت الله لخوا شوی دی.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگټن دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام په وړاندې عکس العمل بللی چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته تلو منع کړې. د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړی و ده چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې له شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي. مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کې هم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني. ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هیوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې څرګنده کړې چې د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسا چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې د ودې او پراختیا لپاره هڅه کوي په مستقیم تماس کې راسره دی. ویسا صاحب خبرونې ته شرغله څه فکر کوي چې طالبان ولې جنو پر تعلیم خپل جمنه په ورستی ورځ ما تکړه؟
ا ډېر مننه ټولو اوریدونکو همکارانو ته. ولا نه پوهیږم طالبان خطروسه پوری رسنۍ ته هم داسي واضح پیغام نه دی ورکړی چې مثلا مش په همدې خاطر باندې خپل پریکړه ما تکړه. یوازې دوی رسنۍ ته ویل دي چې باید شرعي چاپیریال او یونیفورم د بدلون خبره ده. موږ دغه لپاره کومه طرحه نه و جوړ کړې او نو که چیرې دوی دا طرحه درلودی همدا بهانه وي. دا خو بهانه کېدلی نه شي ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړي وای او خپله د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی هم اسلامي یونیفورم درلودی. او زما په فکر سره طالبان له دغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي د خپل مشروعیت لپاره د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځي به تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. خو د خلکو سره د نړیوالو سره دوی وعده کړی و بیا په ناروې کې چې کوم کانفرنس و هلته دوی بیخي لیکلی ورکړی و چې موږ به د نجونو ښوونځی پر 1 مارچ خلاصوو، خو خلاص یې نه کړل. نو دا یو بې باوري رامنځته شو هم د ولس ترمنځ هم نړیوالو ته.
بل ویسه صاحب، نن هم کابل کې ګڼو نجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د نجونو ټول ښوونځي دې پرانستل سي. څه تاثیر به وکړي دغه سي مدني حرکتونه؟
په کابل کې په پنجشنبه موږ کلملا رضاکران په ننګرهار کې راوتلي وو د ښوونځي مخته، او نن هم په کابل کې زما رضاکران په ټولو سیمو کې راوتلي وو. او موږ غوښتنه هم له خلکو له قومي مشرانو څخه دا وه چې دا د افغانستان ولسي موضوع ده، او تعلیم د افغانانو حق دی، باید موږ خپل حق په خپله واخلو او باید مدني اعتراضونه وکړو د ښوونځي مخته، د پوهنې وزارت مخته راووځو. که چیرې موږ چپ پاتې سو، طالبان دا فکر کوي چې همدا د نجونو ښوونځی د نړیوالو غوښتنه ده، خو اصلا دا د نړیوالو نه، دا د افغانانو حق دی او د افغانانو غوښتنه ده. باید موږ خپل حق خپله واخلو. زما په فکر سره همدغه سي لارینونه د ولس لخوا فشار طالبان راوستل به یو مثبته پایله ولري، او طالبان مجبور دي چې ده ولس غوښتنه ومني تر څو ښوونځی بیا د نجونو پر مخ خلاص شي.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف پلان سوي خبرې پرون لغوه کړې. دغه خبرې هم د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د دوام په عکس العمل کې لغوه سوې. دغه ډول ځوابي اقدامات به په افغانستان باندې څه تاثیرات ولري؟
افغانستان یو غریب هیواد دی، موږ د اقتصاد د هر لحاظ څخه د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. په اوسني وخت کې افغانان یو بشري ناورین سره مخ دي، ډیر خلک بیکار شوي دي، بیا خصوصا په تعلیمي برخه کې چې هغه ښځینه ښوونکي وي هغوی پر کورونو ناست دي، یا ښځینه مامورین چې مخکې په دولت کې یا په موسساتو کې وظیفې درلودلې ناست دي. موږ د هر چا مرستو ته ضرورت لرو. دا چې په همدې خاطر چې طالبان د نجونو ښوونځي بندوي او بهرنیان پر افغانستان بندیزونه لګوي، تاوان یې ولس ته رسیږي. طالبان دا فکر کوي چې موږ هر څه لرو، یعنی دولت خو په یو حساب باندې هر څه دوی لري. دوی څه وایي چې ولس هم داسې لري، نو باید دوی د ولس د ځینو شخصي او د سیاستونو قرباني نه کړي، او باید یو ښه سیاست وکړي، او هم دغه نجونو ته د ښوونځي اجازه ورکړي چې نه د نړیوال خپسي او نه هم افغانان، ځکه دا غوښتنه د ټولو افغانانو د پدېغه و. میاشت کې ما شل ولایتونو ته سفرونه کړي، ما د زرهاو افغانانو سره دلیو دا ټولو غوښتنه هم دا و چې موږ د نجونو تعلیم خامخا غواړو.
ډیره مننه د قلم لار ټولنې مشر متی ولاوي سو چې د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو پر مسله خبري کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت یو جګپړی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره په کار ده په دغه هیواد کې د نننه زراعتي محصولات او حاصلات زیات شي.
د کابل په بادامباغ کې د بسګر څلور ورځنی جشن پایل. دا جشن چې هر کال د حمل میاشتې په دویمه نیټه پیلېده، سا کال په داسې حال کې د څلور ورځې په ځنډ پیل شو چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د دې څلور ورځنی جشن په پرانیسته کې چې د شنبې په ورځ اوسوه، او د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري تنظیم شوی. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو، بهرنیو ډیپلوماټانو، د ګڼو وزارتونو چارواکو او بسګرو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې که د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د پلور او پیر لپاره یې په هیواد دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې فرصت برابر شي، افغانستان به ځان بسیاي نه پلور بوزي.
یو ملک د پکر لاس نیول یا غوښتل د مرستو او د کومک په دې زموږ تاسو افغانستان پرمختګ نشي کولای. دا به د یو میاشو د یو ژوند لپاره د یو چا هغه ضرورت په دپه شي، خدا میشته پارا نش په دغه کې دلای باید چې یو تر ژره دا چې یو حالت راولو چې دوی خپل فرزند په کې پاشي.
عبدالغنی برادر بسګرو ته د ملاتړ ژمنه ورکړه او وی ویل چې د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې داسې یو سترې پروژې د عملي کېدو په حال کې دی چې تر نیمایي افغانستان کرنیزې ځمکه به خړوبې او د کرنې لپاره به ګڼ فرصتونه رامنځته کړي. خو د دې پروژې په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا په همدې ورځ د اوبو ملي کانفرنس په لړ کې د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال ټولو خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، او د لسګونو نوبیو بندونو د ډیزاین او جوړولو خبري هم ورکړ. خو ښاغلی عمر لنړیوالو وغوښتل چې په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او
ازمون ملاتړ وکړي.
د نوموړي په خبر افغانستان هر کال 9.8 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو یوازې 1.5% ته یې لاسرسی سته. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د اوبو ملي کانفرنس او د بزګر ملي جشن پیل کړ چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله ډیری افغانان له بېوزلۍ سره مخ او د نړیوالو له لوري بشري مرستو ته اړ دي. د بېوزلۍ لوړه کچه په ماشومانو کې د پراخې خوارځواکۍ لامل هم ګرځېدلې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بیوزلی د دوام په لړ کې په کونړ کې پر لسګونو کورونایو مرستې ویشل شوی.
په کونړ کې حکومتي مسولین وای د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوی سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوي چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته دغه مرستې ورکړې شوې دي. هر کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړې شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نارنګ څوکۍ شګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي، خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل سی روسي ځواکونه په اوکران کې هغه څه چې ګمان کېده پرمختګونه نه لري. بل خو د روسي یو جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکران د ختیځ نیولو ته پام وړوي. تفصیل له اسمت څرون.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیه پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړيوړي کولو او د ولودیمیر زیلنسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوځ د لومړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانیدلې چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوځ جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یو برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسی جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسی ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوی خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسی جنرال پرونی څرګندونې شي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسی جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپل خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښې نشتي.
ازادي رادیو ته غوږیست په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه.
په بلخ ولایت کې د کونفو 15 پړاو سیالي 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدی. د کونفو فدراسیون په وی خبر پاڼه کې 13 ورځ ناوخته خبر کړی ویلي یا د سیالي د بلخ په قربتوب د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د 3 ورځو لپاره ویچي د جمعې ورځ په مازیګر پای ته ورسېدی. د دې فدراسیون په وینا په یادو سیالیو کې د بلخ په ګډون د سمنګان، فاریاب، تخار او کابل لوبغاړو برخه اخیستې و چې غوره لوبغاړو ته مډالونه او کپونه هم ورکړل شول. دا چې په دغه لوبو کې چا تلولي خپل او څوک په ترتیب سره دوهم او دریم شول څنګه دی ویل شوی. خو ویل شوی چې فاریاب ولایت د لوبو د اخلاق کپ خپل کړی. د دې لوبو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول او د کونفو ور ارزش و د خودل شوی. په غزنی ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دغه سیالیو کې لس لوبډلې له مرکز نه ګډون لري. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ به د 15 ورځو لپاره د غزنی ولایت ورزشي امریت په جمنازیوم کې دوام ولري. د دې لوبو هدف د غزنی ولایت د والیبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل په ګوته شوي. او نن به د هندوستان د کرکټ ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل 15 پړاو پیل شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې یاد لیګ د رواني میلادي میاشتې په 26 یعنې نن شپه پیلېږي. دغه لیګ کې لس لوبډلې ګډون لري چې په یوه میاشت کې به د یو بل په وړاندې شاوخوا 500 لوبې ترسره کړي. د 2022 کال آی پی ایل کې د نورو بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګربز، رحمت لکنډوال او فضل حق فاروقي هم لوبېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند. هر کله کوم غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخی ولایتونو څخه دی. د زیته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هواد لبیلا بیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداري تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیر سیالانان ورسی. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل د دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابر زیاتواله خي. دور حل په دې ریپورت کې
د غزنی شار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دورې دغه ته سلطان محمود غزنی خواته ورالو. دلته دیګ میکو د خپل مرګر سره د شاه خسیوین
نن غزنی ترغلی به زیارتونه موکلو. شمس بابا ته ولاړو، جمعیه ولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مې مبارک ته، بالول دانه ته ډیر خوشاله. بس له ملګرو سره ولاړو، کوم منظر مو وکړل، که دغه کوزل ته ناشي بس دیګم باندې کړی د نو جمعیه ورځ ده، ډیر خوشاله.
دا په داسې حال کې د چې غزنی ته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کیږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي.
غزنی ته بده خاطر غلم ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل. زیارت هم وکړو
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو، د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړې ده.
له ناول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي وروسته بلار سم بهلول دانه همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلم. یو ځای په زیارتو وګرځم، بیا به دیګو کاغه نه وروسته بیا په اوسه زیارتو وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شم.
په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره، مطلب خپل فامیل سره، او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خوښ ده او چې ډوډۍ او چای پکې وخورو نور بل خیر سره خپل سفر کوم.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیرای کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی ډیر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمیر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی شوی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان را مات سوی دی.
موږ په هر روبه کې 2500 2600 2800 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتی دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې وروستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډیر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبول لپاره ژورې څاګانې وکړي. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پوښتنه تمرکز شوه.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو څو پیښې شوې دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لویدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي، او د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هر شپه ویرسته چې یو ماشوم ورولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبي کوي. دا ناخبره ماشومان په یو داسې سیمې کې لوبي کوي چې شاوخوا یې سرلوڅي څاګان شتون لري، او هره دقیقه د دې ویره سته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبي کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر و زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لویدلي دي چې یو شمیر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هو کې چې غد نو سړی به دغه د برنه دغه وس د کښنکې چورول ویږي دغه بنو ډیر تاوان یو کبه دغه یو غونې سیمې ډیر
نو هغه د همدې سیمې اوسیدونکو یو قومي مخور دي. د دې دامنی چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري، او هر دقیقه دا ویره هم ستا چې ماشومان رول ویږي. دی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره نه کوي.
ولا چې ډیر ستا وو کې باید پټی کې خلک وو
الاتې څه دی ولې خلک نه پټی؟
نو خدا دا نه پامې د لکه د کلات کې وکچيري و چې په زابل کې وغه مسلمان چې شنه چولې دلې
په کندهار کې موس ول دا و څو ماشومان ور شو وسو
دا چې د څه سرلڅي باید ضروري هم پټی
او تاسې ولې نه پټوي؟ څه د کلی د وطن د خلکو
باید پټی کې خو امر سړی نو
او دلته د پټې دوی الاتې سړی ولې نه پټیږي؟
دی پټیږي خو نو خبي پامې ده نو
یعنی خلک
توجه نه ورته کوي. هغه مالې بار په یاد سي چې کار در کار جن تیر سي لکه هغه پښتنه چور ولوي دي.
د اورزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجي شپیولا وایي په سیمه کې وروستۍ وچکالي د دې لامل سوی دی چې ډیری بزګران د خپلو کروندو د خړوبول لپاره ژورې څاګانې کښېنوي، خو وایي دغه څاګانې پایله نه ورکوي او وروسته بیا د نورو څاګانو د کیندلو په لټه کې وي، او دا ترې هیرې سي. او دغه راز د خلکو د اقتصاد ضعیفوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلات له امله نسي پټولی، او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته، او ځینې داسې تیزې وچکالۍ له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوند ډېر کښته وي، تقریبا 100 متره 80 متره برمه ووي خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي، دې داسې ځي بل ځای څاوي. نو دا یو بل لامل یې هم کېدای شي چې دوی دې ته توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا جووري څاګانی ولی نه پوشل کیږي، او ولی د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟ د اورزګان ولایت یو تن مدني فعال سانولا ولسمل ازادي راډیو ته ویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت ته په کار داده چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار داده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري دغه څاګان. او بله دا هم کېدای سي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي، په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تېرې پیښې کېدل نه به په راتلونکي کې اندېښنه وای.
څاته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښه لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څاته د حیدر په نوم ماشوم لیدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څاته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، ویې ویلی چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې مخه ونیول سي. ښاغلی عمري وویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په کابل کې په لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې شوي ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. دغو نجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمن وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو 1 ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 3 ډیر ماشومان وژل شوي دي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې 4 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتسک کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبو له میدانه یوه بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واورئ چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه ضرورت کې او په یو نړیواله شلاوي ضرورت کې ماته ورکړل.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کې پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره بعد کرکټ د تجربه او د غشان د نوی دندې پاړه خبرې ولرو
ان شاء الله لره نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دی داری ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپل کړې. او که وختونه دا به هم واري چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سوار لسول مریض کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او اسیا جام هم په دې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ وایان دي پاړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشوکړل چې ایرلند لوبډلې ته په دریو نړیوالو په مسابقو کې زوړو کې ماتې ورکړې. همداشان تیزې بوبې ته ماتې ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا له درنیس را درې نړیوالې په مسابقو کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه لوبه کې او په یو نړیواله شلا ویزه لوبه کې ماتې ورکړله. چې بنگلاديش وروسته ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه هغه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ او چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ او چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان نولس کلن لوبډلې په آسیایي جام کې ګډون وکړ او چې هلته هم لاسته راوړنې د پام وړ وې. او په دې وروستیو کې د افغانستان نولس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ او چې په نړیوال جام کې وشوکړه آن تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته یې ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو چې خوشبختانه د کومو ستونزو سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګ کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو. ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شو. او همداشان ته درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې او ورسره څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 1 لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلی ستوپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړي د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 40 کاله عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه دی او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شوله. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه وو، پبلک سپورټ نه وو، نو الحمدلله اوس زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچیز بخش کې لرله. نو زه 2 کلن هم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړی، اوس 40 کلو یم، 1.5 کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچنګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډیر خوشحاله دي. کمپلین مې چې ورکړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډیر ښه عملي کړی او ډیر انجوای کوي. نو انشاءالله لوبغاړو دپاره دا ډیره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. نو انشاءالله لرې نه ده چې 2-3 کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دی دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچنګ ته راشي، نو زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي. او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي. دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي. 15 زونه لرو، هر زون کې باید 40-50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دی هغه ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شي نو هغه یو ډیر ټیکنیکلی ښه پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډېری وړې وړې نقطې دي مس انڈرسٹینڈنگ کئی غلطیاں کئی غلطیاں نہیں چیتی آگا اصلاح کو لیکن وہ سٹ پلیئر دے دیر رن دے کڑی دے ڈیر مشکل کنڈیشن کے خخ بالوں نے رہی سار کڑی نو پخوا پاگا بیٹسمین پاگا وقت کی زان اٹکاؤ نو اس آگا پلیئر بید آگا دیر رنزا پسلی زبانی بدل کی سل رنز چیتی ماں خام تھا پٹول میڈیا کی رضی آگا پلیئر ڈیر سپورٹ کی گی فیملی سپورٹ کی گی کوچ ڈیر خوشحالی گی نو غٹ اننگز اور تو پکار دی او خل پلان عملی کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیران عملی کی نو هغه یک ډیر زر کولای شي نیشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم د الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ ټول دا ټیم لوبه دی اولس کسان لوبه ده څوک لس رنزه څوک شل رنزه یو ښه کیچ یو ښه رن آؤٹ نو ماښام کې د اینڈ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډیر انجوائے کوم کوچنگ دا بخش ډیر سره خوشاله یم انشاءالله ایز اے فائٹر یم ما و کرکٹ کې آخری بال پوری فائٹ کو او مقابله به مې مخالف لوبډن دا غي ډیر زیات اینڈ کې ډیر ښه رزلټ راتلو نو دوی سره انشاءالله همداسې فائٹنگ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکٹ چې کم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټول نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې دی او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافي سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي نوم کې خودل شوی وو په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کرکټ انفو نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې یو شمېر مالی بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بل اخر یې یو شرکت د امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي خاغلی راجا د دغه شرکت نوم یوګاف خودل دی وړي ویلي چې اواز د لاهور د قذافی لوبغالي نوم نه بدلوي بلکې په کراچي او ځینې نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلیږي د اسپین د راپور په اساس لاهور د کرکټ د لوبغالي په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالي و په 1940 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې وای ویل چې دا د پاکستان حق ته چاټومي وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره لدی څرګندونه وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغالي د هغه په نومونو ماور البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته معمر القذافي چې شاوخوا څلوېښت کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغالي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبول میدان خبرونه هم پاتې رسیږي تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چټ چیاست روغ جوړ خوشاله بنئ اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه له تیرې وې مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خپرېږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې تلويږي
په دې اړه خبرې وې دا یو شی ستاد
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي،
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همده.
او تنکي ځوانان څنګه له جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګ د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینه دي، تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریرې ورارو نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي، په دې نه خبروي چې دا یو شی ستا، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون بڅوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکي ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکي ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همده. که دغه د کور ماحول فضاد ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي، که چیرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښیمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل. هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې دا قضانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول وویل دا کار دې سره سویلي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تللې؟ عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس دا اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سو اوس خود پښیماني کول دا کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تېری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تېری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله لخپل ماشومان سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوص غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او ماشوم ډارېږي چې پلار خو می دوی خبره منی ځکه چې دوی خو مشران دي نو دی ته غاړک دي او بلاخره په ورستی کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوش باوري چې ورته وایي بې ځایه باور دادی موږ تاسې فکر کوو چې دا خو یې تره دی دا خو یې فرزند کاکا زوی دی دا یې د ماما زوی دی دا خو یې ملګری دی دی خو یې همصنفی دی هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي، که چیرې د داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې، یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.